سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په ديار له سکلو کې تر 2000 زیات کسان مړ شوي دي او په زرګونو نور ټپيان دي د طبيبي خو وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویان زملا جان سائق نن په کابل کې په دې باب یو خبري کانفرنس ته وویل
کې د دغه پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمیرې لمخې چې موږ ته رسیدلې دي له بده مرغه 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي.
هغه زیاته کړه چې په دې زلزله کې 1030 کورونه هم نړېدلې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس ته ویلي د ټپیانو شمېر خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږدولو ادعا کړې او زیاتوي د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د ادارې د کله مخی د ریختره په میقیاس شپږ شریه دری درجه زلزلې تر ډیره د افغانستان د لویدیز ولړزو او روسي چټک قانون احساس شوې دي. راپورونه وايي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و. د آزاد روسنی و د املاتړ ادارې نه وايي چې طالبانو پرون شنبه په دای کندی کې ور بیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادی او د نور خبريالان سیف الله رضایی او مجتبی قاسمینی ولیدي نه په یوې اعلامیه کې ویلی د غدری کسان د تلیا میزان پر پینځمه د نسیم رادیو په دفتر د چاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونو بندول پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شي وو. په لامی کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بیانونو او د رادیو د خبرونو بندول دلیل روخانه نه دی. طالبانو په دې باب څنګه دی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د رسنیو په لسګونو کارکونکو او افعالان نیول شوی دی. افغان اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د تعلیم فعال متیولا ویسا د غراز لیکوال او د پهنتون استاد رسول پارسی او د ښځو د حقونو فعالانې ندا پروانی جولیا پارسی او ځین نور فعالان له هم د طالبانو په توقیف کې دي. اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو وسلوالو سره شخړه وکړه. د شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي دي چې چله پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي دي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون څو نور په لویدیځ غړه کې هم وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکو ویلي دي چې په لسګونو ترورستان وژل شوي او په لسګونو نور بیا نیول شوي دي. او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او نه هم ماشومه نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پریکودین نن په ټلګرام لیکلی دی چې خرسون سیمه یو بله بده شپه تجربه کړې ده. د لیکلی دی چې یوه ښځه او د هغې نوی زیږیدلی ماشوم د برسیرنو ټپونو له کبله بستر شوی او د سره صلیب یو 3 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی. چارواکو ویلي دي چې ګڼو کورونا او د ګازو یوه نالیکه هم په دې حمله کې زیانمنه شوې ده. د خرسون چارواکو ویلي دي چې روسیې په تیرو 3 ساعتونو کې پر دې سیمې 950 حمله کړې دي. رویټرز اژانس لیکي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی. روسیې هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې واوریدل، دا بر سره په جزئیات واوري چې په هرات کې د زلزلې له کبله د وژل شوو او ټپیانو شمیر څومره تر رسیدلی دی. همدارنګ په دې به هم راسره مرکه واورئ چې ولې په هرات کې د دغې زلزلې له کبله په کلو کې ډېر زیان خلکو ته اوښتی دی.
دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو اومو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونه وران شوي دي، اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی.
په دې به هم راسره جزئیات واورئ چې څرنګه کولی شو د زلزلې پر مهال باندې ځان خوندي کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ځینو نورو هیوادونو سازمانونو په ګډون د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلو ته تر اوسه پورې څومره مرسته رسېدلې ده سربېره پر دې چې دغه سازمانونو خبرګونونه څرګند کړي دي. همدارنګه په پاکستان کې به میشت افغان کډوالو ته هم ورشو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د غوښتنې سره سره به هم د سن حکومت د دغه کډوالو د وستلو لپاره د نومبر نومړی نیټه ټاکلې ده. ول دغه نیټې نتیږي کونړ ته به هم ورشو چې هلته ماشومان شکایت کوي چې دوی د دې پر ځای چې ښوونځي ته لاړ شي د کور لپاره د څکلو اوبه راوړي.
مکتب ته ځم اول اوبه پوره کوم چې مکتب ته لاړ شم معلم راته پکاري چې ولې نه وخت راځي
نو څه وکړو. نور مطالب هم شته ملتیا مواړه.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په هوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وای د اتوي د نمړنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی په خلامل ل 2000 ډیر کسان مړ شوی او ل 9000 زیات ټپیان دي. د دې وزارت وایانت جانان سائق نن رسنیو ته وویل په دې پیخه کې ل 1300 ډیر کورونه هم نړیدل دي. اخوا په سیمه کې خلک وای ل زلزلې وروسته د شپې تر وخت زمکه ټکانون خړل او اوس لویری خلک په کورونو ته نشستنیدل. جزئیاتو امید زهر ملنورو
پیخوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی لومړني معلومات خیچ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2015 تنه مړ شوی او 9240 تنه نور ټپیان دي. د وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو ته وویل
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونا د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیار لسو کلیو کې 1300 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي زلزلہ د ریختر په کچ شپږ 0.2 درجه او د زمکی 10 کیلومتر شاوره. د دې وزارت بیان له قوله ل زلزلې ورسره ټکانون هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې. حخوا د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې ورسره د شپې تر ناوخت زمکی ټکانون خورل او اوس لوی خلک خپل کورونه ته نشستنې دي. هرات زندجان ولسوالی اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس په دې ولسوالی کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاولاند د پات خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ شوب له پښمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلہ د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبل لویا طبيعي پیخه ده. په هغه پیخه کې نګدي زړه تنه مړ شوی او ول درې زړه ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتوالی او تر خوای شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده. خو جیولوجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې د دوی د نمړنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل د وژل شوو کسانو شمیر ل 2000 تنو اوخته دي. بل په لو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیز کې د زلزلې په اړه خبرګونونه خولې دي او د افغانستان له خلکو په تیر بیا ل زلزلې زپرو سره خپل مرسته او خواخوږي اعلان کړي ده. ملګرو ملتونو پرونه وخته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. ورزو سنا کاکړه سنا جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایم چې ملګرو ملتونو په دغې اعلامیه کې د افغانستان سره د څومره مرستې اعلان کړی دی.
خریدی جانې، څنګه چې تاسو ویلې زه به پرې ور زیاته کړم، د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره د عاجلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش رات ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خوشینی څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمن شویو خلکو سره چې ډیری یې د دې کړکېچ د مخه هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاوو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شمېر تر 2000 او د ټپیانو شمېر تر 9000 ډېر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله اکسپانا کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای ای ډی مشرې سامانتا پاور په خپلې اکسپانا لیکلي چې د دوی شریکان په اغېزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پیښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مال په سیمه کې دي څو د امیندوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تیرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږي کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یو پیغام کې ویلي دی چې جاپان وضعیت څاري او تل افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. مننه.
ډېر زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو هیوادونو او سازمانونو د هغو مرستو جزئیات راکړل چې دوی به یې د هرات کې زلزله ځپلو سره کوي. د هرات پرونی زلزلې یو وار بیا وښوده چې د افغانستان ډېرې سیمې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. د زلزلې پر مهال باید څه وکړو؟ عصمت سروان د جیالوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادیم سره په دې اړه مرکه کړیده. خغلی نادیم په پایل کې وویل
زلزله نه تنها چې په افغانستان کې ډېرې کېږي، په ایران کې هم کېږي، مثلا حتی په ترکیه کې ډېره بده زلزله وشوه چې ډېر خلک یې له منځه یووړه. خپله مځکه غیر متجانس ساختمان لري، هم دننه ده چې د باندې ګورې مشکل، ځینې غرنۍ دي، ځینې اوارې دي، دننه هم خپله په مځکه کې هم متجانس ساختمانونه شته دي. او خپل ما ولې چې د خپل مځکه یا اطراف د دریو قشرونو جوړ شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، استینوسفیر. استینوسفیر د نن مځکه ده چې مذاب شکل مواد پکې شته او دلته به اصطلاح ځینې خالیگاهان د نن په مځکه شته، آتش فشانونه د ځینې گازات له وجې رامنځته کیږي د نن په مځکه کې. دا ټول عوامل دي چې د مځکې په تکان کې دوی دا په اصطلاح باعث کیږي د مځکې د تکان.
زموږ په وطن کې په زلزلو کې تخریب ډېر وي، مشروب یې هم ډېر وي. ستاسو په نظر خلک کومو مواردو ته باید پام وکړي چې د زلزلو له کبله تاوان او مشروب له کمه وي؟
خو په افغانستان کې ساختمانونه چې خصوصا په کلیو باندو کې جوړیږي، خلته خو نه ستندغسته نه شیسته او ټول د ګلو دي. او تاسو که وګورئ دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونا وران شوی دی. اما د نن په خار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی، خو اول خو مرکز د زلزله په غزایو کې، بل مثلا د غزای لیری چې روبوت څنګه دی الته مثلا تلفات شته یا کورونا لیدل پدې چې اومه خونی دی چې ولیدل دی تعمیرونه، او بل دا چې په ستاندرد شکل جوړ شي خامخا، یعنی اکثریت مقاومت د زله چی تعمیرونه د 9 درجه په رشته په مقابل کې مقاومت جوړیږي د 9 درجه، نو تر نه چې لګي بیا تلفات لګوي نه خرابېږي. تاسو کابل زلزله ولې ډېر شدید زلزله و، اما تلفات نه وو او تعمیرونه په ځای ولاړو، په دې چې دوی هغه ست کڅم ډېر په ستاندرد هم نه.
کله چې زلزله کیږي د ځان د ساتنې او ژغورنې لپاره څه پکار دی؟ اول قدم کې باید څوک څه وکړي؟
اول چې د احساس د زلزله شي باید چې خلک د کورو څخه باید اتمان وځي، او ارتفاع د تعمیر ورته معلومه چې څومره ارتفاع ده، تر کم ځایه دغه تعمیر چې نړیږي تخریب ته کم ځای ځي لویږي، دوی باید د دغه ساحې نه لیرې شي. او دا مسله ده، او ژر د کورو ته نه نوځي، په دې چې زلزله همیشه پس لرزه لري، یو ساعت یو دوه ساعته درې ساعته تر څلور ساعته یا اضافه پورې باید کورو ته نه نوځي او ځان دې وساتي، په دې چې کیدای شي چې دغه زلزله بیا دوام وکړي او خدای نخواسته تلفات رامنځته شي. متاسفانه بل دا چې زلزله خو څوک وړاندوی نه نسي کولای چې زلزله، اما علائم د زلزله کولای شي چې وړاندوی شي.
اسمت سروانو چې د جیولوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد سره یې په دې اړه چې د زلزلې پر مهال باید څه وکړو خبرې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د افراطی ډلې حماس له جنگیالیو سره وسلواله شخړه وکړه چې د لزګونو کسانو د مرګ شو بل سبب شو. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 تنه وژل شوی دی. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندۍ پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې تر خو نړۍ حمله وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخت جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل:
کوخوت سال پالو کولا لایلا
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستان وژل او له وسلوالو یې ټول سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزا کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیا کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي، او د فرانسې خبری اژانس په وینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنگیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتي او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولې دي. دا تحولات داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم وشتلی دی. د ایران لملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډله چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري، نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي وشتلې و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې لتیر شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څباندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو ترڅنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ، سمڅې او کورونه نړیدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له غوښتنو سره سره د پاکستان د لاتو سرپرست وزیر وای دوی به په خپلو ملي ګټو هیڅ معامله ونه کړي او د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې به بې توپیره اقدام وکړي. تفصیل د امید زهری مل لورو.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر 1.1 هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډیر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بیلابیل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1978، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختی کارت لري برخلیک به څه وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختی کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استاذ احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نیو کې نیول شوي دي زندان ته لیږدول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکه اخلي، له چا پیسې اخلي، د خلکو څه حال جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوسمهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هیوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وای په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,000,000 ته رسیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وایي چې دوی د څکلو د پاکو اوبو څخه بې برخه دي. د دوی په وینا چې ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راړو له ساتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي وي چې ډېر وختونه د دوی د ناروغۍ سبب کیږي. د دوی په خبره چې د اوبو د نشټوالي په وجه زیاتره کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
نه کالنی سلما ګلابی رنګه پلاستیکی زړې چپلکی په پخو کړي، نری شنی جامې اغوستی دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې څاګانې وچې شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي، چې دې کارې خونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. او کلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته، لومړی لسی نو به راوړم، هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځي مو له کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دیرش کلن صفت الله:
دا دوه کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچې شوې، پروسته کال په مني کې اوبه پاکې وچې شوې، زیم شانې پاتې وه، هغې نه به ذخیره کېدل، یو چا به ته لوښې ډکو نور چا ته به نه پاتې کېدې، د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاک ته لاندې راکو شو، د همدې بارخیلو لاندې ډاک دی، او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کونړ او یو ځای بل ځای ته کډه شول. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو، هغه سیند ډېر لرې واټن دي مونږ پروت دی، نوي ماشومان ورځي هلته د سړک نه تېرېږي، د ګاډو د موټرو د وهلو هم خطر دی.
محمد نیم را ته وویل دوه کاله کېږي چې د اوبو وچېدو ستونزې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره شریکه کړي، خو تر اوسه یې د مشکلاتو د هواري لپاره کار نه دی شوی. بلخوا چارواکی وای دوی د ماشومانو ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف او نور مرستندوی ادارو څخه غوښتي چې د کومو ځایونو اوسیدونکي د اوبو کمی سره مخ دي هلته خلکو ته د څښلو پاکې اوبو چمتو کړي او هغوی هم ورته ډاډ ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم خاصی حیاتن د افغان مهاجرینو سره افغانم چې ازادي رادیو ته ویم دای پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چی وو په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی، دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي، او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي، نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتاً امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړم د ازادۍ رادونه، دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي، دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډیر سخترین ژمی را روان دی، دا خلک بلته څه شي خوري، دلته ډیر خلک بې ملک بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري، دلته د ورځې دوره کوي چې خوري، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد د سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی، مه کوئ د افغانانو مه زیروئ د افغانستان سره، هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره ظلم مه کوئ، نه مهاجر دي، دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي، دا غریب ولس دی، ورته غریب خلک خپل روزګار نه و یو گزاره کوي، دا د ټي جی پي و د دوی سره کار نه لري، دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه د مشکل ماجریال د پراتی ولای ک مود د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خو زړه دغه پر دې خو زکه سم مخموله ک یو ولا په دې چې تی پی او په دې په تاو په انفجار کې کلا څه دلی دا ک باندې مړه خپل مشکل د طالبان سره کې دا غو سره حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانانو سره زړه مکوې خدای روي ته جوړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه د مرکو یو پروګرام لرو چې دغه پروګرام په سوشي بوک کې درته پیلو خو تر هغه